په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر و نیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلامه شروع وروسته په پرانستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا او د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي په افغانستان کې روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنیوا کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوې وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تېره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه مسله ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به خبرې پرې وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه ورځې وروسته له هغې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختو محدودیتونو ته په اشاره له دولتونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټاید یو نړیوال جرم وګڼي چې د ده په وینا دا به له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي وبلل شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیون زیات وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه خپور کړی د غراز ویل چې پر سختو اقتصادي او بشري بورانونو سربیره ټولنې د سخت هوا له امله هم ځپل شوې او زیاتوي. هر کال سخت هوا په ټوله هیواد کې په میلیونونو خلکو ویجاړوونکي اغیز لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې هم چې سخت خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي راشنونه کم کړي او 8 میلیون زیانګالي وګړي به نور له دې پروګرام څخه د خوړو مرستې ترلاسه نکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې نن 9.3 میلیون ډالر ته عاجل اړتیا لري تر څو وکول شي د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه په افغانستان کې خپل عملیات جاري وساتي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بنن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ماخامنۍ وخوري او سبا به په سپینه ماڼۍ کې ورسره خبرې ترسره کړي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې پرون سه شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. له 2014 میلادي کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې ده، امریکا ته 5م ځل سفر دی. له متحدو ایالاتونو د مودی دغه رسمي کتنه به تر شنبه پورې دوام وکړي. د رویټرز د راپور له مخې تمه ده چې د دې سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژي سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. روسي رسنۍ په موسکو کې د هیواد قانون د تنفیز چارواکو له قول خبر ورکوي چې وایي پلازمینې ته نږدې 3 ډرونونه راغورځول شوي دي. د روسیې د خبري اژانسونو او ټلګرام چینلونو د راپورونو له مخې 2 ډرونونه په ناروفومینسک سیمه کې یو پوځي جزتام ته نږدې راغورځول شوي او بله یوه په لوکینو کلي کې نسکوره شوې ده. د سیمه والی اندری وروبویف تایید کړی چې 2 ډرونونه یوې پوځي ډیپو ته نږدې راغورځول شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوام له امله د روسیې یو شمېر سیمې په وروستیو میاشتو کې د ډرونونو تر بریدونو لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې د اوکراین په پلازمینه او یو شمېر نورو سیمو تېره شپه د توغندیو او ډرونونو نوې حملې کړې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو نن وویل چې د ایراني ساخت د ایران ساخت 15 ډرونونو 2 راغورځولې دي. د چارواکو په وینا 40 ډرونونه د پلازمینه د پاسه شن کړی شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې روسیې د زاپوروژا په سیمه کې په رهبری کېدونکو وو توغندیو او یو کروز مزایل سره ملکی بنسټیز تاسیسات په نښه کړی دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا بیامیم سلامونه ومنی هیله ده چه تاسی طول برا تا روغ جوری است پا زوان فکر پروگرام که نن زفری ده سیال ده شفیق یار ده تخنیکی چارو پسن بلخت استاسی کربانه یو نن ده جوم ده جون شلما ده کدوالو نریوال اورسته ده اورست پا ده سیحال که رسیگی چه دیره افغان کدوال نمره ده افغانستان گونده یو هوادونو ده کدوالیگی اورست پا قانونی او یا غیر قانونی تو گروپای هوادونو تا ده پنغوختن ده پارزی ده کدوالو نریوال سازمان پا خبل تازه راپور که چپا دوزره ویوشتم و دوشتم کلونه که ده افغان و کدوال و وضعیت سیاره لیلی که چی پا دی دو کلونه که دری اشار یش پاک میلونه افغانان بهر ملکونه ده کدوال شویده چه اویه سلنه ایران، اتله سلنه پاکستان، یوله سلنه ترکیه او اروپا او پا سلو که دوی نورو لویدیوز هیوادونو تا کدوال شویدی پا یو روستای پیخه که دا افغانستان او سوریه کدوالو پا یو کیخته که چه دا مدیترانه پا اوبو کدو بشه و دا کدوالو نریوال سازمان دا راپور لمخی پا دی کیخته و که دا سلو چه دیر اسپرلی و برخلیک لا معلوم نده یو پا دغی کیخته که لسلو دیر کسان وجل شوی و همدارنگا لسلو زیاد لطروس هم نداره کدی و زینی کسان شغورل شوی و پا غراپور که چی نن دقیقی سازمان ورکره دی ویلی دی چی پا دقیقی کسانو که چی بده کخته که دوب شوی دی و تروس لجسدون هم ندی پیدا شوی دی روی زیادتره افغان کدوال و هم درنگا پاکستان دا پاکستان هیوات سخه هم کدوال شامل و نن با پامده موضوع خبری وکلو چی یوازی دقیق پیخه چی تیر ورز دا مدیترانه پا که شو و دا روستای پیخ نده او روستای به هم نشی لدی ورانده هم داسی ور تا پیخ شویدی پا دی بخبری وکو چه ولی افغان زوانان دا اروپا تا دا رسیدو لپارا دغه سخت لار انتخابی او دوی پا دغی لارو که دا کم سختیانو سر مخکیگی پا زنگری دول دا هغرا پرون پر بنسد بانده چه پا دی روستی و که ورکول شویدی و ول شویدی چه پا ترکیه که هغا افغانان چه اروپا تا دا تگ نیت لری دوی دا قچاق بران لخوا یرغ ملکیگی زور ولکیگی او حتی دا سر پرون ورکل شوی و چه دا دوی نجنسی استفاده هم کیگی او بیا دوی چه کل دا قچاق بران لخواونی ول شی بیا کورنیونی پیسی غختل کیگی دا چه دا را پرون سمرا پزای دی او حقا کسان چه اروپا تراغلی دی او دلتا میش شوی دی دا غلاری کتلی دی څومره سختیانې دوی ګاللې دي نن به په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې دغه لارې کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري دغه ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په اړه باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشت دي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د یو ځوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی نو موضوع بل دوی سره څېړو نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیولا تل نوید صافی او عدیل دانش دی تاسې درې واړو ته خراغ لاس و یم ستړي مشي اتل صاحب په پایل کې تاسې ته راځم تاسې راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلی او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان حسه کهی چه دوی زن پا اروپا تا ورسوی ساسی پان باندی که تاسی قچاقی را غلی است دقیق خپل تجربو نراتا وی است دقیق لار که متسو ولی دل
سلامون تاسی تا دنو ملمانو تا دقیق پرامونی اوریدون کتا او ما هم دنو را افغانان پشان دقیق لار قچاقی پیل کرا سفر می دا افغانستان دقیق بل ولی سخ پیل کر او بیا هم دا سی نیبروز تا لارم نیمروز بیا ایران تا ایران نا بیا ترکیه باقی وقتی وخت کې د ترکیه لارې دومره سخت نه ویل کانن نن سبا کې دي نو موږ په بلغار کې د قاچاقبران لخوا نه بیا ګرو شو دي هلته که څه هم وهل او ټکول هم موږ تر اخره او تقریبا لس پنځلس ورځې موږ هغوی سره بیا هغوی د هغې دینه وباسلو نو کله چې هغې دینه موږ وباسلو بیا نور موټرو کې همداسې راغلو خلاره دیر آقای سخت شوی بنده. نکه منگل تا گروه شو وهلې مونږ تر اکل مونږ خدای غلا لري د سینې د غړې انګریلې چې دومره سخت ني او وهل تکول وي هغه سختي مونږ په ځان باندې تیر کړو بل اخر 2018 کال کې مو پرانسي تر ورسېږو
نو اتل سپ ولید وغختل شي بهر تلار
په افغانستان کې کاغه وخت کې جمهوریتونو هم اقتصادي ستونزې وي هم امنیتي ستونزې وي نو مونږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې مونږ پرې خو دا سماجرت سفر هم پیل کړو.
اتل سپ دام راته وایي پیل مو چې د کابل نه د سفر مو چې له کابل نه پیل کړو په تاخ ټول سفر کې یوازې قچغبرانو ته د څومره پیسې ورکړې؟
قچغبرانو خو تقریبا د 3000 روپۍ قچغبرانو موږ نه غشتي دا غیر دا غسنه چې موږ په ځان خرچې کولې په لارو کې د یو شیخا د لارې سفر د لپاره به موږ هغه ستاره نه وای.
او کله چې د ایران سرحد نه وختلې غینه روسه ترکیه او د غلارو باندې چراغلی قچغبرانو دغه علاوه تاسو څو افغانان وي او ټول تاسو سره ځوانانو کې کورنۍ هم در سره وي؟
مونږ ټول ځوانانو مونږ سره یو کورنۍ و او نو ټول تقریبا دیش پنځه ځوانانو
باندې نه تاسو کور ودان تاسو به بهتره وګرځم ځینې پښتنې را سره پاتې دي په دې تجربه به مو خبرې وکړو ور به شو دانش صاحب ته. دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی. دانش صاحب تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی تاسو هم په قشقیلار اروپا ته راغلی یاست او وطن مو پریخی دی. اول تر دا وای چې تاسو ولې را ده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ؟
مننه پلی د خبر سلامونه تاسو وران کرم ملمنو ته همدارنګ د حاضر ټول کارکونکو او دتونکو ته لکه څنګه چې په افغانستان کې د وروستي تحولات راغله نو زه خپل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ کنال ته چې دا د بګرام هوایي اډه چې دا هلته موږ یو څه هغه خلکو سره څه قراراتونه درلودل بیا له مخې وجه نه و چې موږ څه ستونزې پیدا وې امنیتي ستونزې به مخې په لحاظ
دانش صاحب زیاتره ځوانانو چې په تیر دولت کې کار کول یا امریکایانو سره کار کول اوس مهال د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي. هغه وخت خو چې تاسو راغلی هغه کوم وخت و او سربیره پر دې چې دغه وطن مو پرېښودلو اغه ورځ چې تاسو تصمیم ونیو چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي کورنۍ در سره موافقه و چې تاسو په قچقی لار شې او کنه؟
نه هیڅ کله نه. کله نه چې تحولات راغله د 2018 کال د اگست په 15 باندې نو په 23 تاریخ ما تصمیم ونیو چې اروپا ته راشم. هیڅ کله راسره کورنۍ موافقه نه و او هیڅ کله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ خولې ته ځان وسي. نو کورنۍ را سره نه ونه موافق و بس زه مجبور و مکلف باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره د ټول خطرونه په ځان منم.
دانش په د دین علاوه داسې کله کله کیږي چې په افغانستان کې د نوي ځوانان کدوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړ کې پرې شو بیرته به دانش صاحب راوخل اوس به ورشو. از موږ یو اوریدونکی ده دایمي اوریدونکی دا وایي چې د هم په قچقی لارو یا سفر کړی دی. زابلی صاحب تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو ولې قچقی لارو ته مخه کړه او دا د غمو کړ چې افغانستان نه ووځي؟
ډیره مننه کوم چې خو سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته هله دا اوس میږه ولري.
مننه کور ودان ساسي غږ لرو. تاسو ته وایي زه پولیسې بولی مو تصمیم نیولې چې وطن نه ووځي.
متاسفانه له بعد مرګ هیڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قچکی سفرونه له خپل شیرین ګل وطن بهر ته وکړي. موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات تحديدي مشكلات هم دا چې هغه مشکلات وو چې موږ یې دې ته اړ ایستلو تر څو بهر ته په قچاق کې تلل وکړو. لجنینه موږ اول ایران ته سفر وکړو، دین کلیوال ملګری را سره ولو تقریبا 15 ملګری وو. زابل ولایت نه مو سفر پیل شو، د نیمروز همسرحد ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ سیال خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپره ورسېدل. هغه ایران مرز ته په 2 کیلومتره په البته په 2000 متره کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري یعنی درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړئ. په 2 متره کې ایران مرز ده، کله چې توره شپه سي موږ تاسو بل دې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږي. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو هغه کانال تقریبا 15 ګزه ژور او 15 ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګري په څادرونو په رسیو هغه 4 ګزه 15 ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته پارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و مېرمنې هم ولې موږ اول هغه مېرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم مېرمنې ماشومان موږ چرته کوو له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او مېرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې چې دا ماته ډېر ترخه وه. له همهغه ځایه مو هم حرکت وکړئ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هېڅ نه غواړي چې په قاچاق تله راتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلې؟ دومره سختیانې مې وکتلې، بېرته ولې وګرځېدلې؟
بله سیالخور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه یادونه وکړه، مال یو لړ مشکلات وو، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا 10 میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال 10 میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو. هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو. اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللي یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې وي. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ، دغه وضعیت مو څنګه وکتلو؟ څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپل شهیدان او خپل ښکار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره د ایران تر شیراز ښار نه په 10 ورځې په تېرېدلو سره ځان رسوو هلته، هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کېږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحب کارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړئ تر څو هغه د قاچاقبر 10 میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو الاله نه پکه مڼۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحب کارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل. افغان غیر قانوني ځوانانو ته، کډوالو ته له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، ده محل ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نه سوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نه سوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو، ماښام مهال به سو، ورتلو به، هلته به مو ډوډۍ راوړه. خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوایه،
یعنی موږ طبي الته عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دی، نو موږ طبي ځان دې اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بند داس ټول دا دوری کې خواته کوي، بیا واري دا ایراني وګړي رامخته سي. نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره، له افغان مجرینو سره، کله چې ما د ایران حالت ولیدی، درنګلی حالت و، له افغانانو سره دوه ګونی چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې، ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال راغلی ده، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی ده، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د کروز تر پوله رسوي، البته جریمه کوي هم.
زه پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې
لنیکه مرګه. اقتصادي مشکلات مور په شوي هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخ هم تللي وو. نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرګه په خپل وطن کې تر یو حد د کار زمينه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات سته، خو بیا هم زړه نش کو تر څو بیا ولاړ شو، ځکه چې تر خولو هیڅ خواږه نه وو په کچاکي سفر کې.
مننه کور ودان ژوندی اوسې زبلي صاحب چې تجربې دې شریکې کړې موږ سره. هیله مندې هغه ځوانان چې اراده او تصمیم لري چې ایران، پاکستان یا نور هیوادونو ته په کچاکي لارو سفر وکړي، د دغه سختیانو نه خبر شي او مخکې لري نشي دوی د حالت تجربه کړي، د نورو له تجربو نه ګټه پورته کړي. رزم اتل صاحب تاسې ته زابلي صاحب یادونه وکړه چې دوی حتی قاچاق برانو ته چې کله دوی ایران ته رسیدلې دي یو میاشت کار کړی دی او پیسې ورکړي دي. تاسې یادونه وکړه چې قاچاق بر ګرو کړی وي، څه ډول یې ګرو کړی وي، ولې دا داسې یو پیښه رامنځته شوه؟
پیخه داسې رامنځته شوه چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې و، او دغه قاچاقبر چې په بلغار کې و، هغې ته پیسې نه وی حواله کړې. نو مونږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو، او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته ووایئ چې دغه پیسې مونږ ته راولېږي.
اتل صاحب دغې لارې په اړه راته ووایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به د دغه نه پیلېږي، د پولنډ او بلاروس او بلغاریا د دغه لارونه به تیریږي، دغه د آب و هوا په اړه راته ووایه، تاسې په کوم موسم کې لاړی او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغې لارې نه تیریدل هغوی د یخ هوا له امله مړه شوي دي، تاسې چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه وو، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو سره په دې قاچاقي لار روان وو، تاسې یو پیښې شاید وي چې تاسې کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان وو په لاره وو هغه مو له لاسه ورکړی وي؟
نه، مونږ داسې پیښې سره مخ شوي نه چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس مونږ له لاسه ورکړی، خو مونږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو آواز معتدله وه، او بیا مونږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا اته میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې مونږ کله بلغار نه بیا سربې ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول، نو هغې وخت کې مونږ لږه یخني وه، او دغه لاره چې مونږ بلغار نه ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې، تقریبا داسې وخه چې تر څلوېښت سانتي پورې به واوره، او مونږ پکې مزلونه کول، تر څو چې بارډر ته رسیدو، بیا به پولیس نیولو، بیرته به مونږ هغه مرکز ته رالیږلو کوم مرکز کې چې مونږ ژوند کاوه. نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې.
د ډوډۍ په اړه راته ووایه، دغه لباس په اړه مو چې یخنی وه، دومره ډېرې واورې وې، کالي مو له کمه کول، دومره ګرم، او خواړه اوبه دا څنګه و، قاچاقبر در کول خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله؟
نه، خواړه مو خپل اغېسته، کالی هم دغسې کالی نه وو چې د یخنۍ د مخنیوی کړی وی. مونږ کوشش کوو چې هغه ځای نه وځو، نو د جامو داسې خاص مونږ هغه کالي چې په کار وو هغه مونږ نه وو، مونږ سره نه وو، یخنۍ دپاره چې کوم جامې په کار وو هغه مونږ سره نه وو.
مننه اتل صاحب، تاسې اوس مهال په اروپا کې میشت یاستئ، دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسې په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه، کم کې څومره وخت پاتې شوی، کیس مو څنګه واچولو، او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو، دغه لومړۍ ورځ په اړه راته وایه.
حتمن لومړۍ ورځ چې کله فارس ته راورسېدم، لږې سختې وې، ځکه مونږ هغه قانون هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه مونږ دلته حاضر وکړو یا کیسو ته ځان ورکړو او کیس ولیکو. نو مونږ تقریبا ما خو زمیاشي کیمپ کې تیر کړی او ځکه اروپا کې د قانون د ډوبلین زه د بلغار ډوبلین هم ما زمیاشي تیر کړی تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړي. هغه ورځې ډېرې سختې ځکه موږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د هغې باندې موږ نه پوهېدو نو موږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وي.
کله چې راورسېد اتل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي، زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي، ځینو ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي. تاسو چې کله راغلئ او اوس مهال چې دا کوم افغانان په فرانسه کې دي په ځانګړي ډول خبریالان دوی راوباسي، خپل وضعیت ته په کتو دي چې هغه وخت تا تجربه کړی ده او دغه اوسنی وضعیت چې ډېری افغانان او په ځانګړي ډول خبریالان راغلي دي، څومره پکې توپیر راغلی ده دغه خدمات چې دوی ورکوي؟
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي، هغه وخت کې چې موږ وو خدمات سنا څخه وو، اوس خدمات ډېر کمزوري دي. ځکه اکثر افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته نو هغوی اول سرپنا نه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي. ځکه اداري کارونه هغسې زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای. اکثر افغانان بیا د دوبلین د قانون نه ډېر سر ټکوي دلته. پخوا ډېر اسانتیا و د ماجرو په هغه کې، نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجرو باندې محدودیتونه ولګوي او ډېر ماجر د هېواد ته رادننه نه شي. نو دوی لږ او سختي شروع کړې د ماجرو په هغه باندې، هر وخت یا هره میاشت پس یو قانون بدلوي چې ماجر څنګه حاضل وکړي، کوم ماجر ومنل شي کوم ماجر ونه منل شي، او بالخصوص د دوبلې قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی ده.
د دې قانون په اړه به وروسته نه پوښتنه وکړم چې څه ډول قانون ده او افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. دانش صاحب تاسو ته راځم، تاسو راته ووایئ دغه سفر مو چې له افغانستان را پیل کړی او بالاخره فرانسې ته ورسېده، څه بدې ورځې مو پکې ولیدلې او څه مو وګالل پکې؟
کله چې له کورنۍ مې خدای پاماني دا وخت تر ټولو سخته شیبه خو هغه وه چې مور پلار ورونه فیملی ټول ژړل او زه تیره روان شوم. د دې نه ډېره سخته شاید په زوم کې په ماته کړم نسبي بل لږ نه. موږ او تاسو انسانان اشرف مخلوقات یو. کله چې د خطر خبر لاسته وګرځي بیا نو د انسان وجود تر سره نه کیږي، بیا د څه ورته کوي چې دا حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغاډو کې خودي خوري همدا شکل. نو کله چې زه نیمروز ترارم او هغه داسنه کې موږ نه سم تقریبا په یو گاډي کې کلی رښت 15 تسان په دا شکل موږ کې خودلو چې موږ به سي جسم نه لرو، موږ د سي جامد شي او په دې غاړه کې چې په دې کې لکه یو ساده مثال ودا در کومل ته موږ چې سي د سي شي چې هغه اصلا تعامل لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطیر سو به چې ایران تلاړلو حالتم چې کومه سختيانه ولیدلې هغه په ځای خطر ټول بد خطر څه لرم هغه د ترکیه هواد نه لرم چې کله په دې جر باندې موږ غړو او جرنه چې واختلو الته ترکی پولیس راغله او دا دوی خپل اند سیستم لري د خلکو څخه شکایت کنه چې څوک نه تر وخت یو دی پیراګیز کوي. نو زه په سپیانو مخړل او په دې رقم ته به رحم او خلک نه چې په مو کندغونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي. زه چې کله ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چې کله مرسو نو څلور پنځه ورځې ما ډوډۍ نه څوخړل. بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم. بیا چې کله په بلغار کې بیا دوادی د ترکیې نه چې بلغار ته تلم بیا هلته بیا پولیسو ونیول. باور وشه زما یې مو یعنی ډېر سخت واوره مریدله. کله چې پولیسو مونږ ونیولو یو ګاډی وړوکی دا سره چې غونډې ګاډی د فولډر نه نفره پکې وو. کله چې پولیسو ته لاسته ورغلو نو مونږ هماغه کوم پولیس چې وو دا ګزمۍ دو مونږ کته کړو کوم د سړک باندې واورم ورېدله او لمنګ نه لباسونه مو وست او مغلطه امده سیدا سیدې په حالت کې تقریبا تر 2.5 ساعت پورې په دې حالت کې تر څو چې دوی زنګ وخه او مغه مربوطه د حوزې امرا یا په حساب دی ولسوالۍ کومندان امنیه دا چې تر څو راتله نو مونږه مغه سي په سجده باندې. کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مربوطه حوزې امرا مونږه چې دوباره بل غاټ د جګولو یعنی موږ هم دسي
جام پاتې وخوري دې نسو یعنی هم د یخ له وجې نه او هم دغه ډېر په ګنډو باندې پاتې وو بیا دې ګاډو ته کېنولو بعد له هغې نه نو دوی خپله مشوره کوله چې مونږ مر د ترکیه کې خو بیا په مونږ باندې ډېرې سختې تېرې شوې وې او دوی خپل منځ کې به هم هغه کړي پرېښودلو وایده وی بهسو زندان ته بعد له هغې نه وی وړو زندان ته کله چې زندان ته وی وړو یو میاشت ما په ملګر کې زندان تېر کړی هغه زندان کې چې کوم وضعیت وي مونږ سره کوو هغه خوراک وو هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا مونږ بیخي انسانان نه ځکه چې کله مونږ وی وړو ټلیفونونه یې واخیسته هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت وو هغه ما باندې تېر شوي دي هغه څو نشم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې یعنې خوراک خو اصلا مونږ کړی نه ده هغه خوراک یې چې مونږ ته راکوو صرف داسې یو شی چې مونږ بیا ژوندي پاتې شو بعد له هغې نه چې خوشي شو لاړو د سربیا په طرف ته هلته سم کوم مشکلات لیدلي نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي او دا مونږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شو هلته به اسوده سي وو هلته به اسودګیره نه وي دا څه چې مونږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې مونږ هېر شي خو نه حقیقت دا شی نه ده هېڅکله نه اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږې که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخ ته راځي دلته به ډوبلی نه ته ډوبلی نه چېرته معاف شو خو هغه د همغه کوم ملک ته چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ نیسي که ډوبلی معاف نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتلس یا بې شرایط وړاندې کړه درته بعد له هغې نه که خدای نه خاصه منفي شي نیګاتیو شي خو بیخي یعنې چې اسناد در نه کړي نور ته غر کې که ته اروپا کې که هر چېرته یې که د هر ملک یې دغه اروپایي وزنه کې نو ته اصلا ژوند نه شې کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوې روزګار به کوې خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل روزای ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره راورسېده فرانسې ته اوس عصبي تکلیف پیدا کړی عصبي تکلیف پیدا کړی په دی چې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه کور هم اخیستی هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا یې ته راخیستي دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې او همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته یې دی به ځورېږي نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده مونږ خو دا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی ما لیدلی حال په دې لاره باندې راتګ مرګ سره لوبې دي نو دا زه ټولو افغانانو ته دا خبره کوم چې دا د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې مونږ پوه شو که نه سې زه وبرسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره روبه ده نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کېږي هماغه هلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي نو دلته راتګ نه دې جذن ډډه وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ وزن خو د خدای په لاس کې ده څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنې له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسې وخت هم ده ځکه پنځه ساعت هم په دې باندې خبرې وکړي
تاسې د مور کې موږ ستاسې دغه کیسې اورو او هغه ځوانان چې نن ستاسې دغه غږ اوري زه هیله مند یم چې دوی وکولی شي په خپل وطن کې پاتې شي او ستاسو د تجربو نه یو څه زده کړي زموږ د پروګرام وخت شته تاسې د مور کې
بالکل نو ځکه دې یو لږه کې کوم پنځه شپږ ساعت وخت نیسي کنه یعنی یو لس دولس مملکتونو نه پیاده راتلېدل دا کومه کارنه ده چې تاسو سره هیڅ امکانات نه وي هغه دوی چې څه وایي هغه قاسي اخباران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ګډګیره نه ورکوي داسې به کېږي موټرو کې بندیا یو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره، ایرانیانو ترکانو سره، ترکیان له بلغاریانو سره، بلغاریان له سربیا والا، سربیا له هنګری او دسی اتریش او سویس او فرانسې. نو واقعا ډیره زیاته سختي ده. ما په خپلو سترګو لیدلی حال بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره، دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات، او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړ، یا به مې فیسبوک خلاص کړم، مسنجر یا واټساپ. نو ما به خپل لیکلی حال، هغه د سترګو لیدلی حال، هغه حقیقت دا به مې ورور ته لیږه، مالدا در سره ساته. کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم، دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو
د دانش صاحب دغه لار کې چې داسې دومره سختیانې وکتلې، نور افغانان به هم در سره و. دغه لارو نه چې تاسې په څیر نور کسان وتلې دي، دوی زیاتره د هغو کسانو کیسې کړي دي چې خپل ملګري له لاسه ورکړي دي، یا د لوږې نه، یا د دغسې یخنۍ نه چې تاسې مخکې کیسه وکړه، یا د وهلو ټکولو نه. تاسې سره چې دا کوم کسان په لاره کې وو، دوی نه خو څوک ځای نه شول؟
بالکل، کله چې مونږ له ایران نه د ترکیې خاورې ته واوښتلو، هغوی د ترکیې هغه اولنی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادیږي، کله چې وان ښار ته ورسېدل، له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر، اول تطوان ده بیا دیاربکر. خو مونږ خبره مستقیما ته دیاربکر پورې کړې وه. نو مونږ په یو ټیلر کې واچولو، تقریبا 240 نفره په یو ټیلر کې. نو درې نیم ساعته مونږ ته مزل راکړ له وان نه همدغه تاتوان په طرف. درې نیم ساعته مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درک ونیوې دی، د ټیرونه نه ده یو قسم اور غوندې واخیستې، دود یې وکړو. دوی ټول خلکو ته خطاس وسې دا موټر اور واخیستې. کله چې موټروان موټر ودرو، خلکو د ترپاړ وشکو او دا ټیکټ په ټول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو هغه چې رهنمایي کول، هغه بوتللو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړ، یو نفر پکې کم. نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کوم، بل اخر چې بیت او څه ورغه. نو بد بختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاس ور کړی و، هغه پاکستانی و. بیا هغه مړی مونږ را وړه مغه ساله ته، همالته لږ زره دا خاوره و لوټې و، دا شی نه پکې خو لوټې کې کاڼي، ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي. هغه مالته پرېښود. بیا درې نیمې ورځې په همدا تاتوان په غرونو کې مونږ ته مزال راکړ، درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ. هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو، نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه څه وایي. هغه بیا همالته مونږ پرېښودل مغه تاتوان په غرونو کې. نو مشکلات دومره زیات دي، ځکه هر سړی د خپل زړه درد بیانوي، خپل لیدلی حال بیانوي. بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي، هغه هم دغسې نه. دا هر سړی په مختلفه لار روان دي. دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغه یوه لار راغلي، نه. دا پاچاخبران د لارې تبدیلۍ وخت نه وخت لارې تبدیلۍ.
کورنۍ سره مو اړیکه څنګه وه؟ دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بالاخره فرانسې ته ورسېدلی، کورنۍ ته مو کولی شو احوال ورکړي دې وضعیت کې که نه؟ کور همداسې په تشویش کې و تاسې ته؟
نه، هغوی په تشویش کې و. هغه یو ورور سره په تماس کې و، هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هېڅکله مه خبره و، څه چې په ما تېرېږي هغه به په ما او تا باندې. زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیې ته، ما به صرف ته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته، او ته په جریان کې اوسېږه، نور څوک مه خبره وه. ځکه که د ما مور یې خبره کړې وه، یا ماشومان یا پلار، یا ټول به په تشویش کې وو. بس زما همدا یوه ستراتیژي وه چې څوک خبروم، صرف ما او ته به خبرې. نو هغه وخت به مې ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا 15 ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي. نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم، او که مړ وم هغه به ته به خبر. نو نه مې خبروله، ما خزم کورنۍ نه خبروله. خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله، بیا به مې ټلیفون پیدا کړ، هغه ورور ته به مې زنګ وکړ چې زه پلانکي ځای کې د غزې ته را رسېدلی. نو اکثر دا کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې، ډېره سخت ده.
اوس فرانسې ته رسېدلی یاست، یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولی شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي په دغې لارو دي، کلم زړه نه ښه کوي چې راشي. دغه کسان چې تاسې سره راغلل، تاسې خپله راغلل پروهی و روانی لحاظ را توایت دو غمره سختی و دو غمره مشکلات نورست او دا چه پروپایی هوادونو که قبولی و اسنات ترلسه کولی او چانس و یو دا جستا دیو شخص پا کیس بوری مربوطه چه اغا چوای او چنگ قبلی دقیق طول پا ذهنی و روانی لحاظ چمری و یو سره متاثر کهی
دیر زیاد کلا چیز پرانسی سرورسی دلم او پا پاریس که می عزیلو کو با لغی نای دا پرانسی یو جنوب خار دا تلوس پا نمو حال تا ترانسپر کرم نو کلا چیز پاکی خط خبری دوی بیدی خود چلن کئی دوی تا سکل از تسلیم کرم دا کم مربوطه دفتر تا چمون ورکلیو نو ما تاویل ستونزا مال ستونزا لرم و ستونزا دا مالی زا حد سلم خوب نلرم دری تلور میاشتی دی ما سلم خوب نو زکا چکل با دی ما سرگی پتی سو بی حاغ سبا چی پا ما تی سوی و دا با ما دیسی یو فیلم بشان لکاتر نو ما با ما خوب نو بیخی دست سویم چی بیخی اصلا روڑی با من خوڑلا و با میده چکلی بیخی آنه دستی و مطبع چی دا پورا دماغی تکلیف تاری میزه کل روانی دکتر تا ماری فکرم بیاید یو میاشت یوانی ما میاشت دیاغه پا مشورا بیا کرا کرا دا وضعیت نی نرمال حالت پر آگه تنا تقریبا یو میاشت بیخی خوب نو اصلا نو پیدل ما چی خوب یعنی چی شه ما غستر کی بنا پتے کڑی ام دغلار کی ترا بنی تسوی و دبرت تصویر سو نو واقعن تیز جات تاثیر پہ کئی بروانی حالت بند زکہ یو خوب لار بند دی سالما تربیان کی بل دی وخل تکول خودی دی پ موٹر کی دا واڑ موٹر کی پ یو شاتا بنات کی دل تا پینزن اپار اشپگ نہ پر لس نہ پر ورواچی نو ال تاکسیجن نم نی یغدی بند تیز جات تاثیر کی کلا چ دی بیا یو هغه تر سیګی نو اټمنه پر روحه باندې منفی تاثیرات دی
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو به تر وګرځم تاسو لسته خبرې به اورم اتل سب تاسو تر ازم دانش صاحب د خپل سختي او د خپل جنجالونو چې په دغه لار کې ګالل دي پاره ته ویل یو د دغه اغیز پاره باندې چې دغه جنجالونو انسان تیر یو بل اخر کرسیګم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کول ته ډیر چمتو نه وي تاسو چې ورسیدلې کلا او دغه لار به تاسو هم کتلې وي د سختيانه سی هم مخ یادونه وکړه څومره تاسو ځان په صحیح او په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې د غیزی پاتې دي
څنګه چې دانش صاحب ویلي همدغه سي هغه افغانان چې په دغه لار باندې راغلي دي نو خامخا رواني څنګه اوله کې درلوده خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مون خوشی خو زمون د ډیر زیات وخت کې شپه کار کوي نو که هم هغه وختونه چې موږ راغلي یو لږ اسانتیا وی زیاتې وي که هم موږ ترکیه ته هغه سي په جنجال نه راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلي نو موږ کله د ایران نه بارډ نه راو تو الت په آزادانه تو موږ کولای شو چې استانبول ته راشو نو ستونزې اکثر همداسې او سکم افغانان دلته موږ پاریس کې دي نو هغه ټول همدغه ستونزو سره مخامخ دي رواني ستونزې خامخا وي
اتل څه فکر کوي دغه دومره ستونزې کالل په دومره مشکلاتو تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند جوړ نه ده دوی وطن پرېږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالي او بل اخر ځان اروپا ته ورسي
زما باندې په دې باندې ار وینې خو مجبوریتونه امنیتي ستونزې سړی ارباس چې راشي ځکه دا لارې ډېرې سختې لارې دي دا لارې د مرګ او د جون په منځ کې لارې دي ځکه د مرګ خطر پکې ډېر زیات ده ځکه زخت زیاده چې لارې کې قاچاق بر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي نو دغه لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لار باندې راشي زما په اند افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه وقعي ځکه چې هغه هلته موږ ته ویل شوي چې اروپا داسې به ته پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې پکې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلی قانون نه تېرېږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادول د کار پیدا کولو نو هغه ستونزې ورځ په ورځ باندې مخته ځي هغه ستونزې نه کمیږي کمې ستونزې چې زه سره اول نه اول کې هغه ستونزې به دته کمې شي چې کمې مطلب اسناد یې واغیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغې نه وروسته به څنګه ستونزې کمې شي ولې دغه ستونزې اکثره هماغه ځای پر ځای یعنی کمې شوي نه دا ستونزې
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مرته وای افغان ځوانان کچيري هغه نوي ځوانان دي د خژون پلاتکی یاد اقتصادي وضعیت د خکېدو پلاتکی یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پریږدي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دی، ما خو افغانانو ته دا مشوره ده چې مه غولېږئ د چا په خبرو باندې، د چا پلور یا څوک تاسې په اروپا کې او هغوی تاسې سره په اړیکه کې هغوی تاسې د اروپا بعضې شی درته توصیف کوي، نه هیڅ کله نه. ما خپلو افغانانو ته دا مشوره ده چې په وطن کې پاتې شئ، ولو کې که مشکل مو لري، ځکه صحیح درته بلته مشکلات لري اقتصادي یا افغانستان حکومت باندې تحولات راغله، حکومت رنگ شو، یو څه ترکیه بلغار دا نورو هیوادونو لږ ډېره نرمش ښودنې سره، او اوس حالت کې چې دا لارې بې نهایت سخت دي، ډېرې زیاتې سختې دي. نو ما دوی ته همدا وینا ده چې مه راځئ په افغانستان کې پاتې شئ، همهغلته ځان ته یو روزګار پیدا کړئ. په هېڅ نه ارزي. زه راغلی یم په 2022 کال کې، دلته یو نیم کال شاوخوا دما کېږي، ما ته هر څه معلومه شو، هغه څه ما اورېدلي وو، هغه څه چې راته ویلي وو هغسې نه ده. هېڅ تم نهشته دلته، ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي، دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي، دلته به مشکلات وي، دلته به هر څه په ده باندې په غم تېرېږي. ولو چې که په افغانستان کې اختر وي، دلته به په ده باندې غم وي. ولو که افغانستان کې د ده د ورور یا ماما یا کاکا د چا واده وي، دی به دلته په غم کې. او بل دا د فکر لوبه ده دلته، دغه هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راشي دلته به ډبلی نه، دا به کله معاف کېږي. انتظار ده ټول ژوند انتظار، دا به له ډبلی نه چې کله انټرویو ورکړي ما ته به اسناد راکړي، دا به نه کېږي. به له هغې نه چې کله نیګټیو شي، بیا به شپږ میاشتې اووه میاشتې دا ګوري. نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته له لاس نه ځي، خصوصا ځوانانو ته. هغه ځوانانو ته چې هغه 15 یا 10 کاله عمر لري، نو دی چې په اروپا کې یولس یا 12 کاله تېروي، خو دنه خو ځواني ملاړه زندگی. ځواني خو هغه ده د 15 نه تر 15 دا چې ته په اروپا کې تېر چې بار له دې نه ځون جوړې، نو دا خو بیا ځون دسې کنه. نو ما خو همدا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شئ، نو خدای پاک دې زمونږ د ټولو افغانانو همغلته رحم وکړي. نه دی راځي په هېڅ دلیل. زما ورته همدا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو ملیارد ډالر راته جایزه کېږي که نه، چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دې لور لارو باندې راشه، زه نه قبلو. ځکه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې مرګ ده. نو څوک مرګ قبلوي چې بیا په دې لارو باندې راشي؟ او د ما همدا وینا ده افغانانو ته چې مه راځئ په هېڅ دلیل، او خصوصا د قاچاقبرو په هغه نرمه خوله او هغه نرمه لهجه او هغه خوږو خبرو باندې مه تېروځئ. هغوی هېڅ هم نشي کولی، کله چې تاسو باندې سخت راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکوي، او هغه اصلا دا امکان نه لري چې تاسو ته جواب ورکړي، ځکه هغه ته خپله معلومات نه کېږي چې دا چېرته دي. مونږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو، د ترکیې چوپانو، هغه مونږ بوتلو 15 ورځې په غرونو کې ګرځولو، نه اوبه نه ډوډۍ، خپله ما یعنی پاڼې خوړلي دي، دا نباتات هم خوړلي دي. هم بعضې داسې ترخه وو چې 15 ورځې نسته مریضانو، نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هېڅ دلیل، خصوصا د قاچاقبرو خبرو باندې چې هغه ډېرې خوږې خبرې کوي، خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هېڅ دلیل نه. ولو کې ورور یا تره یا ماما یې قاچاقبرې او ده ته دا خبرې کوي، هېڅ خبره نشته ده، نه د هغه په صلاحیت کې هېڅ هم نشته ده، ځکه چې تا په چا باندې خرڅوي. د 15 ورځې 16 ورځې له هغه نه ته معلومات نه لري. زه خپله چې کله بلغار کې بندي وو، د ما فامیل خبر نه وو، او مونږ چې کله هغه توکي نه واوختلو، بیا چې 2 ساعته 3 ساعته په موټر کې مزل وکړو، بالغې نه 3 موټرو کې یو ټکر شو، هغه ځنګل ته وغورځېده. بیا دومره مې ورور خبر وو چې یو موټر اوختی، او هغه کوم قاچاقبر سره چې مونږ خبره کړې وه، هغه هم دا ورته ویلي چې یو اوختی ده،
نو معلومه نه ده چې تا ورور به په کې وو او یا به په زندان کې وي. همدا خبره ورته کوله چې دوه موټره کسان په زندان کې دي او یا اوښتی ده. نو دا یو میاشت ورور مې ویللی وای ما خو په امیل نه و خبر کړی، خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېرې دارې سختې دي، ما ورته همدا خبره ده چې نه دې راځي او پاک دې.
مننه کور ودان اتل صاحب په ژوند په بخښنې سره، دانش صاحب ژوندی اوسي، مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسو په دغې لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زمکه کوري ستاسو د خبرې اورېدلې وي او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغې سختو لارو زړه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو نړۍ مننه، شفیع الله تلو همدارنګ عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق له لارې راغلو په لاره کې ډېر وزورېدو، له لوږې تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، څو جرمني ته ورسېږو چې آرام ژوند وکړو، خپل راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاري او بېوزلي نه ختمېږي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولی چې لار ووهي او ورنه حول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افزلی چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افزلی چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلی، وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و ده کار امکانات و زمینه نشته. دیرم ده دلیلی چه داده ده پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت مون پا عذاب کیو او گرفتاری کیو دیاغه دی وجه نه هم مون عذاب کشت گلتر نشو کوش.
یوازی میرمن افزلی نده چه پا ده حواد که لستونزو سرمخته، بلکه تر دیوران ده پا پاکستان که یوش میر افغان کدوال او پا ده حواد که ده افغان بندیانو ده مدافع وکیلانو لدل منیزه کاکر لازدی راودیو سر پا مرکه که د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له زورولو شکایت کړی و. دوی دا کړی و چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال زورولي او نیولی دي او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي. خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یو افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 کې د ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونږ په 2018 کال کې ترکیې ته راغلو او اوس دلته وضعیت ښه نه دی. د ترکیې پولیسو زموږ کیس رد کړی. مونږ بې برخلیک یو. مونږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، ځکه په ترکیه کې د کډوالو ژوند ډېر ستونزمن دی.
په هند کې یو افغانه کډواله زینب حمیدی بیا چې له څو کلونو راهیسې دغه هیواد ته تللې ده، وایي چې له زده کړو وروسته د کډوالو د روزنې په یوه سازمان کې کار کوي. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنې لپاره کار کوم. خو له هم ستونزه شته، د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمې ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري استلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 3 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کور څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هېواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هېوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هېوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبي پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هېوادونو ته د بډن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیون افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، 84% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا، او په سلو کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د سلو څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
Thank you. سراش نو پټولو تنو نو راشي ست دي تن پرمان را شو پوري ور نكي را کوا س سودا.